السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو یو بس اوختو په پیخه کې ډیر ویش کسان وژل شوي. ګنجوبل د پاکستان وفاقي حکومت دا وخت را روان مالی کال بجټ وړاندې کوي او د افغانستان د تخار چارواکي وایي دغه ولایت پر اشکمش ضلع طالبانو قبضه کړی ده. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس اوختو په پیخه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر ویش کسان وژل شوي دي. د سیمې د انتظامی او پولیس چارواکو تر مخه 15 کسان د حادثې په ځای کې مړه شوي او نورو په نږدې روغتون کې ساور کړی ده. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس د جون 11 پر سهار د خوزدار په کرخ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزاره د سیند صوبې دادو ښار ته په لاره و چې واوخت. د زیارت کوونکي دغلته کلنی ورسته ورغلی وو او ورسته بیرته روان وو. د دې په خبره په پیخه کې سلويختو زیات کسان ژوبل هم دي چې د خوستار روغتون ته رسول شوي دي. بشیر احمد زیاتوي چې د لومړیو پلټونو ښکاری چې ګاډي د تیز رفتاری له وجې له ډرایور بې قابو شوي او اوختې دي. د پاکستان وفاقي حکومت نن د روان مالی کال بجټ کمی سملې ته وړاندې کوي. دا وخت په کمی سملې کې د بجټ غونډه روانه ده. د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ته 2023 او 2024 مالی کال بجټ وړاندې کوي. شوکت ترین په خپل وینا کې ویل چې د بجټ ټول حجم 8 ټریلیون روپۍ دی او زیات یې کړه. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 900 ارب روپۍ خودل شي او د مومند ډیم، داسو او باشا ډیم په شمول حکومت د درو لویو ډیمونو د جوړولو کار په آخري مرحلو کې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د بجټ په غونډه کې موجود دی. بلخو په کمی سملې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي په احتجاج دي. دوی وايي حکومت په هیواد کې ګراني زیاته کړې او ولست مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. خو شوکت ترین په خپل وینا کې وايي حکومت یو ولست دوسته بجټ راوړی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه وسل به کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 1.5 او 3 کسان وهلي چې دا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیره 9,37,000 ته رسیدلې ده. د جون تر 11 له دې وایرس په پاکستان کې 22,516 کسان مړه شوي دي. خو تر 3,03 بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال راډیو ته وګورئ. د تخار ځای چارواکي وایي نن د جون پر 11 طالبانو د تخار ولایت یو بل مهمه ضلع د تیر شپې د سختو جګړو وروسته قبضه کړی ده. د تخار د ولایتي شورا دریو غړو ویلي چې په ستراتیژیکي توګه مهمه د اشکمش په ولسوالۍ کې د حکومت ضد وسلوالو سره په نښته کې د حکومتي عسکرو سره وسلې ختم شو او وسلوالو په دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ. اشکمش د سلورو نورو ولسوالیو سره تړلې سیمه ده او اوس دغه ولسوالیو ته هم د موجوده صورتحال له وجې خطر پیښ شوی دی. د مې میاشتې د لومړۍ نیټې نه چې کله د افغانستان نړیوالو چې کله د افغانستانه نړیوالو ځواکونو د وتلو عمل پیل شو نو دغه هیواد ګڼې ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې تللې دي. افغان چارواکي وایي طالبانو د جون د شپږمې راهیسې په روزګان او بادغیس ولایتونو کې لږ تر لږه 3 نورې ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې اخیستې دي. او د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یوې کاچاقي شبکې پر غړوی بندیزونه لګولي دي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو غورځنګ ته د میلیونونو ډالرو ګټه رسوي. د مالی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل دا نیټورک د شیانو لکه ایراني تیلو په خرڅلاو لسکونه میلیونه ډالر ګټي چې ورڅخه د پام وړ برخه بیا په یو شمېر هیوادونو کې د منځګړو د یو پیچلې شبکې او د صرافیو له لارې حوثیانو ته رسیږي. بیان وایي دا شبکه د ګټې ترلاسه کولو لپاره د ایران د انقلاب تونکی زواک له ځانګړي الکوس زواک سره کار کوي. او بل خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په اتلولۍ کې بیګا د لاهور کلندرز لوبډلې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. لاهور کلندرز لومړی بیټنګ وکړ او 110 رنزونه جوړ کړ. په ځواب کې پېښور زلمو یوازې 176 رنزونه جوړ کړ شو. د پاکستان سپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې روانې دي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورې د بلوچستان په خوزدار کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه ډیر ویش کسان مړه شوي دي، یو شمېر کسان زخمیان هم دي. معلومات درکو، د بنو په جانیخېلو کې د یو ځایي مشر د وژنې وروسته د سیمې اوسېدونکو احتجاجي پرلت لا هم روان دي. دوی په سیمه کې د امن مطالبه کوي.
اوس نن یو لسمه دولسمه ورځ ده چې د ما پلور لاش پروت دی. موږ انصاف وړو، امن چا مو جوړ کړی دی چې امن موږ ته ملاو شي.
یو تازه رپورٹ وای د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې یو لړ ستونزې دي، خو چارې به دوام ومومي. د سی پی ک اتارټي او چارواکي وای
مده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ سی پی ک د پروژو امپلیمنت کول د لپاره یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. 2030 پورې د پروژو کولو سره پای کې درې فیزز ټاکلي شي.
د کورمه د صدې اوسیدونکو وای هلته په اسپیټال کې د ماهر ډاکټرانو کمی دي.
آر ټیم ایمرجنسی پی خیدای شي ډیر د سکی سوند رتی الواده والا زنانه را شي کلا کلا ورکی خراب شي او بل پټول ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورکی مل شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د سورلو بس وختو په پیخه کې لږ تر لږه ډیر ویش کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د خوزدار انتظامی چارواکو په خبره دغه بس له خوزدار نه د سند دادو سیمه په لور روان و چې د ډرایور نه بے قابو شو او وختو. چارواکي وایي د پیخې مړي او زخمیان د خوزدار ځایي هسپتال ته وړل شوي. په دغه بس کې زیارت کوونکي سپاره. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 400 کیلومتر لري و سویل لور ته د خوزدار په کرخ سیمه کې نن سهار د زایرینو یو بس اوښته دي چې لامل یې تر دم ګړی پورې 19 کسان مړه او د 50 څخه زیات ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د ایدی امبولانسان د لارې د خوزدار و ځایي روغتونونو ته رسول شوي دي. په خوزدار کې د چارواکو په وینا چې د زایرینو یا زیارت کوونکو دغه بس د خوزدار په وړ سیمه کې په یو ورس کې د ګډون وروسته سوارلیان اخیستي او بیرته د سیند په لور روان وو چې ناڅاپه د لونګ په سیمه کې اوښتې دي. په دې ترڅ کې د خوزدار ډیپټي کمشنر بشیر احمد و خبريالان ته ویلي دي چې دا پیښه د خوزدار څخه 40 کیلومتر لري د بلوچستان او سند ترمنځ په روتو ډیرو سړک باندې رامسته شوې ده او د لوڼني پلټون څخه داسې بریښي چې د زیات تیزوالي له امله بس پر یو موړ باندې د ډرایور څخه بے قابو شوی او وی کایي ته لسوي دي. د نوموړي په وینا چې کله دغه پیښه رامسته کېده هغه وخت د زایرینو یا زیارت کوونکو څخه بس زیات ډک وو، ځکه د بس په سر کې هم سوالیان سپارو. د پیښ وروسته لیویز او د سردی اسکرو په ګډون نور مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان راستلي دي او سم د لاسه د خوزدار و ټیچینګ اسپیټال او سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړي دي، چیر چې ډاکټرانو تر دم ګړی پورې په پیښ کې د 19 کسانو د مړینې تصدیق کړي دي. په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د خوزدار د اسپیټال مشر ایم ایس ډاکټر سومرو ویلي دي چې په پیښ کې 50 سان زخمیان دي. په هغه کې د ولس زخمیانو حالت سم نه دی. امکان دی چې د لومړنۍ درملنې وروسته به ځینې زخمیان د نور علاج لپاره و کراچۍ ته ولېږدوي. په پیش کې د وزلسو او ټپیانو تعلق د دادو او د سند نورو سیمو څخه وو. څوک چې د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي په کلیز اورس کې د ګډون وروسته بیرته د خپل کورو په لور روان وو.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو په جانیخېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته د ځایي اوسېدونکو احتجاجي پرلت په 12مه ورځ دوام لري. پرلتوال د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د وژل شوي مشر ملک نصیب خان زوی وایي چې یوازې د امن غوښتنه کوي. بلخوا د بنو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دي ورکړي. دوی وایي ژمنې به عملي کیږي او د امن لپاره ګامونه پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د بنو په جانی خېلو کې روان احتجاجي پرلت نن په 12مه ورځ هم دوام لري. لا هم دوی د مړي ښخولو انکار کړی او غوښتنه لري چې حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې ورسره شوي لیکلې تړون ژمنې دې عملي کړل شي. پرلتوالو سره د حکومت په وینا د جرګې مشرانو په واسطه خبرې مذاکرات هم د لومړۍ ورځې روان دي خو لا هم بې نتیجې دي. دغه پرلت د مئی پر 1.5 نیټه د جانی خېلو یو مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پیل شوې. د وژل شوي مشر زوی رفیع الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا چا سره هم دښمنی نه لري، یوازې د امن غوښتنه لري.
زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې نن ولسم ورځ دوی چې د مو نور لاش د امن لپاره دلته پروت دی، موږ د امن چغې وایو. خو موږ ته هیڅ دې کې مخکې ذمېدارو کسانو چرته تسلي نه ده راکړې. موږ نه چرته دښمنی شته، د دهشتګردو د شهید کو دینه مخکې درې میاشتې مخکې د باندې قتلانه حمله شوې وه. الله تعالی په هغه سلامت کړی و. اوس نن ولسمه دولسمه ورځ ده چې د ما پلور لاش پروت دی، موږ انصاف غواړو. امن چغه مو جوړه کړې ده چې امن موږ ته ملاو شي.
د یاد پر لت پاړه د بنو ضلعي انتظامیې او لوړ پوړو امنیتي چارواکو نن یو ځل بیا خپل موقف کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له پرلتوالو سره په مذاکراتو د لومړۍ ورځې نه لګیا دي. ورسره شوې لیکلې تړون ژمنې به عملي کیږي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. دوی دا هم وویل چې جاني خیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو باندې هم غور روان دي. پرلتوال وایي چې د مارچ په میاشت کې هم د سلور ځوانانو مړو مندل کې دو پس دوی په سیمه کې نه ورځې پرلت کړي وو، او پس حکومت د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشري کې ورسره لیکلې تړون کړي وو. هم هغه ژمنه د عملي شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو اوریدل د بنو په جاني خېلو کې د ځای مشر تر وژنې وروسته د احتجاج ګډونوال وایي له حکومت نه امن غواړي او د دې غوښتنې تر پوره کېدو ناسته نه ختموي. دوی د مې له یو دیرشمې راهیسې د ملک نصیب خان مړې هم اخی او له ښخولو یې انکار کوي. د پرلت ګډونوالو د جون په لسمه مشال ریډیو ته ویل په سخته ګرمۍ کې ناست یو، د حکومت او امنیتي چارواکو د ډاډ په انتظار دي. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي حکومت د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او انتظامی چارواکو له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړي. د فرخندار اسد رپورټ اورو چې د یو احتجاج کوونکي په غږ پیلېږي.
دا د بنو په جاني خېلو کې په احتجاجي پرلت کې ناست جاني خېلو یو ځای اوسېدونکی محمد ولی دی. دوی دغه احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې کله د مې پر یو دیرشمه د دغه سیمې یو ځایي مشر ملک نصیب خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. محمد ولی وایي دوی په جاني خېلو کې پرله پسې د نامې پیښو اندېښمن کړي دي.
لکه ژوند لکه زندگی زموږ نشته که نه، زنانه ماشومان علمان تبلیغیان مشران زموږ ټول پریشانه دي. لکه کورونه دي زنانه هم ټول لکه ټول پریشانه دي. موږ نه پوښتنه کوي چې څه چل وسو، څه چل وسو، څه وسو، څه فیصله وسوه که نه.
د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه چې کله یو ځایي مشر ملک نصیب خان په یو هدفي برید کې ووژل شو، نو پرلتوالو د هغه مړی د احتجاج په ځای کې کېښود او له ښخولو یې تر هغې انکار کړی چې لومړی سرکار په سیمه کې د امن راوستو لپاره له دوی سره پر مخ کینی اکڑی تڑون عمل انوی کڑے. د جانی خیلو د احتجاجی پرلت یو مشر ڈاکٹر گلالم د جون پر لسم او مشال ریڈیو تو ویل د حکومتی جرگی مشرانو تی ویلی دی چې دوی دی پا دی خبرا لخپلو مشرانو سره مشوره وکری چې امن پر ځای کولی شي کنا، ځکه چې د نوران دی هم حکومت له دوی سره یو داسې معاهده کړی و.
د
جاني خېلو دغه احتجاج ته د جون پر نهمه د عوامي نشرګون صوبایي مشر ایمل ولی خان سره د کند نورو پلویانو هم ورغلي وو. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د دغه غورځنګ ځینې نور مشران هم دغه احتجاج ته ورغلي دي. خو دا چې ولې تر اوسه حکومتي مشران د جاني خېلو پر لسته نه دي ورغلي، دا پښتون مو د بنو نه د جمعیت العلماء اسلام ګوند د کامي اسمبلۍ د غړي زاهد اکرم دورانی نه وکړه.
50 ڈگری سینٹی گریڈ کو بنو کے گرمی دا لاشی کو پلاسٹکو کے بن کر لے رہے چلتا بوئی نہیں. اس ماں بدلتا وفاقی حکومت نہ فلور باندھے مطالبہ اکڑا چی صوبائی حکومت نہ اہل دے دا چیف منسٹر کیبنیٹ کر مخیم تلے ہو التا وعدے کڑے ہوئے معاہدے کڑے ہوئے بانو باندھے عمل نشتا خلق تشے گواڑی خلق خلی امن گواڑی.
تے جانی خیلو احتجاج کون کی وائی نہ خود صوبائی حکومت کم وزیر ورسر رابطہ کڑی او نہ تروسا لبن نہ د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غړې دغلطه تللې دي. مونږ له برونه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي پښتون یار خان نو پختل چې دی یا کومبل وزیر او یا د صوبې وزیر اعلی ولې تر اوسه پر احتجاج ناست د خلکو ته نه دی ورغلي. نوموړی وایي
عملی سره په دې خبره ملګرتیا مهمه او دا خبره کومه چې د امر د هر سړي او زموږ بنیادي حق دی او امن ورکول جوړول تر ریاست کار اې چې زموږ سپورټ کوي ریاست په کارې موږ درې سره خپل سپورټ کوو چې د عوامو بغیر هم امن ته علاقه په وطن کې نشي راتلی چې پر دا خلکو د عوامو تاسو سره سپورټ دی نو امن نشي راتلی وزیر اعلی صاحب خبر تاسو کړه اګریمنټ شو عوام د وزیر اعلی صاحب په موجودګي موږ راغلی وو موږ ذاتي طور سره پکې ناست د خپل افرټس پر کوششونه مور کې کړي شانو ته پته ده بنیادي په ګراوند لیول باندې د ډیپټي کمشنر او د کمشنر په لیول د ضدي ډویژن په انتظامیه په ډول یو خبره حل کېدی شي نو په اړین کې د وزیر اعلی اساس د
د جانخیل اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټ وهلې وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي احتجاجي کیمپ کې ښودل شوی وو، خو وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو هلکانو په وژنه کې ککړ کسان به گرفتاروي، تحقیقات به کیږي او سیمه به له وسلوالو پاکوي او امن به راوستل کیږي. د جون پر لسمه ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تېرې مارچ میاشت په احتجاج کې ملک نصیب خان هم له دوی سره ګډون کړی وو چې اوس د هغه له مړي سره خلک په احتجاج دي او امن غواړي.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن کامی اسمبلی ته د 2021-22 مالی کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې مالی کال د جولای په لومړۍ نیټه پیلېږي او اکثر وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جون په 13مه د بجټ لپاره د اسمبلی غونډه وربللې، خو تر دې مخکې اعلی وزیر د قبایلي سیمو له استازو سره په بجټ سلا مشورې کړې دي. محمود خان د جون پاتمه د اپوزیشن لیاست سیاستوالانو او تر دې یو ورځ وروسته په قومي اسمبلی او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف له استازو سره ولیدل. دا چې د قبایلي سیمو پرمختیایي پروژو په اړه واکمن ګوند او اپوزیشن سره دریځ لري، جواب یې عبدالحی کاکړ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجټ تر وړاندې کولو لمخه هڅه کوي چې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي استازي په اعتماد کې واخلي او د هغو ضرورتونه او غوښتنې په پام کې ونیسي. د صوبې وزیر اعلی محمود خان له مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند اسمبلی لغړو سره ملاقاتونه کړي. په دې لړ کې وروستۍ غونډه د جون پر 9مه نیټه له قبایلي زیرو څخه منتخب شوو د تحریک انصاف د اسمبلی لغړو سره کړې ده. په دې ناسته کې له باجوړه د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انجینیر اجمل خان هم وو. نوموړي د جون پر 13مه نیټه مشالې ټول چې له وزیر اعلی محمود خان سره په ملاقات کې ټولو غړو په خپلو حلقو کې د پرمختیایي پروژو په بودیجه کې د شاملولو سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنې کې خپلې هغې اندېښنې هم راپورته کړې چې د تیر مالي کال په بودیجه کې اعلان شوو پرمختیایي پروژو یا خو کار نه دی پیل شوی یا هغه بشپړ شوی نه دی.
د ملک معاشي حالات وګورو یا کرونا بحران وګورو نو داغه په وجه باندې زمونږ سره پروجیکټ چې وی هغه ډیلی وی او یا سره چې وی نو هغه ټندر ته نه ویتلی او داغه اپروول نه شوی نو هغه ځړې پروجیکټ باندې پدې کې پوره کیږي او دې کم چې جوړ زمونږه امنګ پروپوزل او داغه اپروول کیږي او ټندر ته بزي او نیو چې کم مونږ وس ورکو نو هغه به نو کومه وجه دغه وا چې دا به ټول چې کم دی هغه به کمپلیټ کیږي او هغه به کار تیزيږي او ان شاء الله 2023 پورې به دا ټول کمپلیټ کیږي.
دا پرمختیایي پروژې د تعلیم، روغتیا او بخار، سیلګری، مواصلاتو او خدماتو په څانګه کې دي. خو له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر چې له مخالفه ګوندونو سره تړاو لري له وزیر اعلی سره په غونډه کې د قومي اسمبلی د غړو په ګډون نیوکه وکړي. نوموړي د جون پر 13مه نیټه مشالې ټول چې له تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي د حق نه لري چې د صوبې د پرمختیایي پروژو په اړه غونډه کې ګډون وکړي.
د نور چې کومې زیلې دي دلته مسله دا ده چې دلته و چې کومې دی اپوزیشن ایم بی ایس دلته دی حکومت منګان دي نو هغه ډېر زیات مداخله تم کوي او فندونه ما غته ور کوي نو په دې باندې زمونږ د اپوزیشن چې کوم ملګری دي د ټولو دا اندېښنا ده چې مرکز د خپل ځای چې څومره فندونه ور کوي د پی ټی آی ممبرانو ته هغه د خپل راوړي لګوي دي خو د صوبې چې کوم فندونه دي په کې د کار نه لري نو دا پرونیو ډېر په ښکارا مداخله تای پدې شي کې چې دلته چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي په هغه کې د ایم پی ایس هک اٹکول کیږي او ایم ان ای تور کړل کیږي.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د ترک انصاف غوند استازي بیا په غونډه کې د ګډون دلیل دا ورکوي چې د دوی په وینا مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره خیبر پښتونخوا ته پیسې ورکوي، نو ځکه له وزیر اعلی سره په سوي غونډه کې د ګډون حق درلود. اقبال افریدی له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی غړی دی او تړاو یې له ترک انصاف سره دی. نوموړی هم له وزیر اعلی سره په سوي دی غونډه کې شامل وو او د میرکلام وزیر د نیوکو په جواب کې د ځان په دفاع کې داسې وویل:
زموږ د وفاق نه چې کومې پیسې راځي نو دا به ایچ ڈی پی ته نه ملاویږي. هغه موږ چونکې هغه له ورکو خیبر پختونخوا حکومت لا په هغې کې په ای پی کې زموږ خپله شیر وي په دې پیسو کې، لکه 160 ارب روپیې دا ځل د وفاق نه صوبې ته ملاو شوي دي. نو دا چې کوم دی ډېر لوی رقم دی او په دې کې چې کوم دی کنه زموږ خپل شیر دي، هغه شیر لاندې چې کوم دی موږ خپله حصه غواړو هلته موږ خپل سکیمونه ورکوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو د مخالفه ګوندونو غړي په وار وار د احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د خپل ګوند غړو ته په خپل حلقو کې د کارونو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او دوی له پامه غورځوي. په دې اړه څو ورځې لمخه هم مخالفه ګوندونو په اسمبلی کې سخت احتجاج وکړ. له دې وروسته وزیر اعلی محمود خان د جون پر اتمه نیټه له دوی سره ملاقات وکړي. د میرکلام وزیر په وینا دوی په دې غونډه کې په پخوانیو هغو او راتلونکي بودیجه کې د مخالفه ګوندونو د اسمبلی غړو لخوا د ورکړو منصوبو نه شاملولو موضوع هم راپورته کړه.
کالج غوښتای دی کنه توچی بندې زمونږ د پلونو ضرورت یې هغه مو غوښتې دي د دوی نه. یونیورسټي په اکلامو دوی ته ویل دي چې کوم مشوروات چې کوم دی هغه چې په شمالي وزیرستان وشي کنه، او دلته بیا یو چې کوم ایجوکیشن سیټي اعلان شوی و په هغه والا سره زمونږ غادي ورته بیچلې زمونږ په مختلف ځایونو کې مسله دا مونږ ورکړې دي. ای ڈی پی د پاره مونږ ورته ویلي دي چې سپیشل فند کې یک دی چې هغه را واپس هم شي، هغه د پاره ژوند د تیرولو ما اسانتیاو برابر شي. نو وزیر الله صاحب مونږ ته دا یقین دهانی را کړی چې دا پیره به تاسو ته هم فند درکو کنه، نو اوس به بیا پته لګی چې دوی به مونږ ته راکوي او کنه.
د خیبر پښتون حکومت په خدمتونکو مالکال کې د قبایلی زیلو لپاره 140 ارب روپۍ پیل کړي وي، چې پکې د حکومت په وینا 110 ارب روپۍ په غیر پرمختیاي کار لګیدلی او پاتې په دې سیمو کې د پرمختیاي پروژو لپاره ځانګړي کړي وي. خو مخالفه ګوندونه نیوکه کوي چې حکومت ونه کړای سو چې پرمختیاي بودیجه سل په سل ولګوي.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه په تازه سیډنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخه تپګتو په پروژو کې بدلون راوست. په ان وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې ادارې د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوخه پروژې سرته رسوي. دا رپورت د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څنګه خبر کړي چې ګولایاس پختو کړي او په یو غږ پیلېږي.
دونوں وزراء اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال غږ وو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یو څېړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې سیرنیزي ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیې اوپن پوهنتون لیکچرار فلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت شا د جون پر لسمه مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات وښودل او ویل:
دا سیده چې په دې کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژو امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژو کې حواله سره پای کې درې فیزز سکندي هغه ټاکلې شوې دي. دا درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کومبي پروجیکټ کې کومبي فیس کې یا کومبي حصہ کې با موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او داسې کیسټو پروجیکټ باندې کار کوو. زم ما پرخه چې کوم مدد دی ناو کمپلین دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو بی دا درې مچې کم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دی.
د سی پیک پروژو پاړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې صنعتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه د زیرا کې کوم موږ هغه سټډي کړو مونوګرافیک سټډي کړو هغه باندې اوس موږ هم عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کوم دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې دا ځوس نو څو څرمنځه باندې دغه پاون سره یا باندې دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دی اوس کوم داوی اتارټی دا وی نن دی په کار کې خو بنیادی طور موږ یو کانسپټ چې موږ ورته ون وینډو فیسیلیټی ایف شو دا ون وینډو فیسیلیټی لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي دا او دا په دې باندې او دا بنیادی طور دی پر ورکول کې چې څه څه نوې شوزې موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته څه څه شوزې ځکه په دې د دې چې یو په لبل په لمن دی یو په خپل افس کې دا معلومات دي موږ هغه ون وینډو فیسیلیټی ورکو. دا اتارټی د جوړولو بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
د منځنۍ او کوزی کورمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د صدې په سرکاري هسپتال کې د عملي پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورواستوي. د کورمې روغتیايي ادارې او چارواکي وایي حکومت پرستو کې د صدې د روغتون درجې لوړولو منځوري ورکړې چې ورسره به هلته د ستونزه حل شي. تاریخ اورګزی اورو.
د کورمې د صدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې لامله هغلته ځایي خلک د صحت په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. د میرو کاڅه محمد نسیم وایي دا هغلته یوازنې او یو غټ سرکاري هسپتال دی خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی.
سپیشلی ډاکټرانو درو واشتای شي او مو حکومت ته مطالبه کوو او مشورانو ته یو څه په کور دي مو ته سہولات راکړي شي. خړ ډاکټرانو درو واشتای شي آر ټیم ایمرجنسی په خیدای شي آر نه منالات په خیدای شي دغه ډیر دسی کې سونه رچی الواده والا زنانا را شي کله کله ورګي خراب شي بل سپټال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورګي مړ شي.
معلومات تر مخه په صدې سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو به هوشه جلدونو اعصابو جوړونو پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د پنځه دیش عام ډاکټرانو کمې دي او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر 600 زیات مریضان لیدل کېږي چې ورته یو سرجیکل یو د سترګو ماهر یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجست نه علاوه یو ویش عام ډاکټران او 540 نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد درغزی وای دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کوي.
سرجیکل سپیشلسٹ تو دے خو هغه بیا چې کله اپریشن کیږي هغه د پاره انستیزی ډاکټر زورات خو هغه نشته دي. سپیشلایز ډاکټر هغه د پاره نشته چې هغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمې یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د صدې هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بی ته د لوړولو هڅه روانه کړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمې لا پوره کې دوسر نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت
نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي، چې دا ټایپ سی دی، دا د اپګریډ شي ټایپ بی ته، نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه ایکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو، باغې کې حکومت دا منظور کړی دی چې سدی اسپتال به ټایپ بی ته اپګریډ شي، یعنی دا به ډسټرکټ هډ کوارټر اسپتال شي. نو اټومیټیکلی د دې سره به زمونږ چې کوم سپیشلټی دی هغه به 17 ته ورسی.
په منځني او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر 3 لک زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې 3 خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. طارق رکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مازیګر 5:30 شوی دی. لن خبرونه لفرخنده اسد نورو.
چارواکي وای د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس اوختو په پیخه کې د خزو او ماشومان په ګډون 23 کسان وژل شو دي. د سیمې د انتظامی او پولیس چارواکو تر مخه 15 کسان د حادثې په ځای کې مړه شو دي او نور په نږدې روغتون کې ساور کړی ده. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس د جون 11 پر سهار د خوزدار په کرخ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزاره د سیم صوبې دادو خار ته په لار وو چې واوخت. د پاکستان وفاقي حکومت نن د را روان مالی کال بجټ کمی سملې ته وړاندې کوي. دا وخت په کمی سملې د بجټ غونډه روانه ده. د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د 2020 او 2021 مالی کال بجټ وړاندې کوي. شوکت ترین په خپل وینا کې ویل چې د بجټ ټول حجم 8 ټریلیون روپۍ دی. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 900 ارب روپۍ خوندل شوی دي. بلخوا په کمی سملې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي په احتجاج دي. دوی وای حکومت په هواد کې ګرانی زیاته کړې او لست مالی مشکلات سره مخامخ ته. خو شوکت ترین په خپل وینا کې وای حکومت یو لست دوست بجټ راوړې دي. په پاکستان کې په ډیر یو شواروس کې کورونا وایرس نه وصل وخت کسان مړه شوې دي. د پاکستان د روغتیا څنګه د بپانې تر مخه د وایرس په 13 ساعتونو کې 1303 کسان وهل دي. د تخار ځای چارواکي وای نن د جون پر 11 طالبانو د تخار ولایت یو بل مهمه ولسوالي د تیرې شپې د سختو جګړو وروسته قبضه کړې ده. د تخار د ولایتي شورا درې غړو ویلي چې په ستراتیژیکي توګه مهمه د اشکمش په ولسوالۍ کې د حکومت ضد وسوالو سره پنخته کې د حکومتي عسکرو سره وسلې ختم شوه او وسوالو په دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یوې کاچاګي شبکې پر غړو بندیزونه لګولي دي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو غورزنګ ته د میلیونو ډالرو ګټه رسوي. او د پاکستان سپر لیگ پروم د کرکټ فاتل ولې کې بیګا د لاهور کلندرز لوبډلې په خبر سره مو ته ماتې ورکړې ده.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په برتانیا کې له وزیر اعظم بوریس جانسن سره په لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ژمنه کړې. بایدن او جانسن پرون مازیګر د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشریزه مخ کې په ملاقات کې د کورونا وایرس، جهانی وبا او آب و هوا بدلون په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. بایدن وویل واشنگټن له بېوزلو هیوادونو سره د کووید 19 واکسینو مرسته کوي او د دې لپاره 1.5 میلیون خوراک ویکسین اخلي. د جی او ټولنې سرمشریزه نن کیږي. اسد الله لودین د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې له رپورت سره.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کووید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمېر مسئلو کار وکړي. جانسن له برېټانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به 500 میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایه د هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي، چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه صنعت هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سغدریزی او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو غوښتنه کړې. دی پرون د سعودي عرب په قربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې ویل د جګړې دوام ته نور هیڅ پانه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي او نورو یې د ویډیوي کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون وکړو. دا یو رسنۍ غونډه تېر مازدیګر د 44 مادهیز پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړه لیک کې څه ویل شو له اسدالله
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي: اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
ډېر خصص نمونه ونیولی شو په اعلامیه کې هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده. یوازې موږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلحې د لارې نه موږ هدف ته ورسېږو او د پاکستاني علماو تاکید هم و، د افغانستان د علماو تاکید هم و چې جنګ مردود دی. زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علما پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده که هغه د ملکیانو وژلوي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
د مشال رادیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یوهنیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوهنیمو بجو،
پام کوا
په درېنیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د توربېلې لبنده د برېښنا پیداوار بند شوې چې له وجې په ټول هیواد کې بجلی کمه شوې. د توانایي وفاقي وزیر احمد اظهر وایي د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دی چې ښایي له څلورو نه تر شپږو ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوسېدونکي وایي په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې یې ژوند او کاروبارونه اغېزمن شوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د بجلی وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي په توربېلډیم کې د ځینو هغه ماشینانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت له وجې په ملک کې بجلی کمه شوې ده. دی وایي چې د توربېلې بجلی به څلورو نه تر د شپږو ورځو پورې بحال شي. نوموړي پرون د جون په نهمه د ټویټر له لارې په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربېلې ډیم د بحالۍ سره به 3000 میګاواټ بجلی د بجلی قومي ګریډ ته ورشي. د توربېلې سره نږدې د سوابۍ سیمې خلک وایي د دوی د سیمې سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کمښت هم نه وي. خود گرمی ته زیاتېدو سره او د توربېلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال رادیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومانو ته زیات مشکل دی. هیڅ داسې د جرنیټر یا دوره سہولت خو دلته کې شته نه چې جرنیټر ولګي یا سولر سیستم وشي یا دغه کیسې برابر شي، نو زیات مشکل دی. ګرمي هم دومره حد کې ده چې هغه یا د 3 سانتیګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتره د ټویټر د لارې د جون پاتمه ماخام لیکل شو د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ دی خو تولید 2000 میگاواټ دی. دوی د هم لیکلي د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي، خو د جون په نهمه غرمه بیا د ټویټر د لارې دوی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکو کمپنیو په نظام کې هم ځای په ځای خرابوالی راغلی. نو همدا وجه ده چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره وررسي. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا مشال رادیو ته د جون په 10 سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8.5 ډیګري سانتیګریډ تودوخه وه او دوی وویل چې د جون په 11 به ممکنه ده تر د 2.5 سانتیګریډ پورې راټیټه شي. دوی دا هم وویل چې د جون په 11 ماښام ممکنه ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پیښور د پنچکټي یکتوت اوسیدونکی احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابډي لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي، خو چې ګرمي شروع شوی نو بغیر د اعلان نه بجلی بندیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دي.
شټنګ نه غیر اعلان لوټ شي دا چې ګنټه مونږه خو هغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي، 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي. بدوی بولې او نوې نوم رئیس سي ودا ټریپ کیږي، نو دا ټریپینګ چې کم دین لدی خو مونږ غوځي مور نه یو کنه. مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږ غو نه څغلا کړي دا کوم علاقه وي کی یغه ساسو خپل معاملات یغه ځای کې وکي. ټول کاروبار چې 99% کاروبار تعلق چې کم دی هغه د بجلی سره دی، کده پیواله دی، ک ویلډر دی، ک ترکان دی، حتی چې سو بوروي ټیلر شو نو مطلب دا چې موږ یو طرف نم ګرمي سوځي بل طرف ماشي تور باندې موږ دمر خرابېږو.
د جیو ټی وی د وی پاڼه خبر کې راغلی چې په ټول ملک کې د بجلی کموخت شپږ زره میگاواټ ته رسیدلې چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو سیمې بجلی یا خو کمې شوې دي او یا بندې شوې. د لاهور نه د یو نیجی ټی وی خبریال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وای چې د ګرمۍ ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جړاواله ټوبه ټیکسینګ او ورسره شاوخوا علاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوی. په کلیوالو سیمو کې تر د لسو ګنټو پورې او په ښاریو کې د پنځو نه تر اوو ګنټو پورې بجلی بندېږي. د بجلی انتظام سنبالونکي ادارې نپرا په جون په نهمه په ټول ملک کې د بجلی د زیات بندښت نوټس اخیستی او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمونکو ټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغوښتلي. په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سملې په اجلاس کې د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف ګوند غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی. ویلي دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنې د بجلی لوډ شیډنګ نشته. د ویلي شلو ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او په خیبر پختونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي. د نور عالم خان د خبرې په ځواب کې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابې ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی، دا د پخوانی حکومتونو ذمہواری وه چې د بجلی نظام یې ټیک کړی وی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو سره مخ دی، مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی د خالص منافع د شاوخوا 4.5 بلیون روپو په ورکولو کې پاتې راغلی. دا هغه مالی پانګې دي چې د قاضي کمیټې فارمولې لاندې د بجلی د خالص ګټې په مت کې د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي. د مخالفو ډلو سیاست مداران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی او صوبایي حکومتونو صوبې ته د خپل حق ورکولو کې سنجیده نه دي، خو حکومت وایي په دې اړه د مرکزی حکومت سره خبرې پیل کړي او زر به مثبت نتیجه مختراشی. نور معلومات شاهین بونیری پر رپورٹ کے.
په خیبر پختونخوا کې د مخالفو ډلو سیاسي مشران وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص ګټې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي چې په نتیجه کې په صوبا کې پرمختیایي کارونه نور هم اغیزمن کیدی شي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر او سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی خالص ګټه د قاضي کمیټې د فارمولې د لاندې د خیبر پختونخوا آئینی حق دی، خو اوس د تحریک انصاف حکومت وایي چې دا یو متنازع فارموله ده. نو موږ ځکه صوبې لا د بجلی په ګټه کې خپل پوره حق نشو ورکولی. نوموړی زیاتوي
د جولای 2021 پورې کم متوقع عدد شمار وابدی خودی دی داغه مطابق خیبر پختونخوا 3 روپے په وفاق باندې پوری دی. او خیبر پختونخوا تر ټول نه ارزانه بجلی پیدا کوي، اغه ته د 3 روپے نور کوي او آی پی پی سته انډیپندنت پاور پروډوسر دا پرایویټ بجلی ګرو ته 10 روپے جاری کوي. دا ظلم دی او د خیبر پختونخوا حقوق باندې ډاکه ده. نن 6138 میگاواټ بجلی خیبر پختونخوا پیدا کوي، زمونږ ضرورت 3200 میگاواټ بجلی، موږ له 2000 میگاواټ بجلی نه راکوي. نن طبیعي ترین لوډ شیډنګ دی او سخت ګرمۍ کې عذاب کې خلک مبتلا دي.
مشتاق احمد خان نور ویل ک چې صوبایي حکومت په دغه اړه خپل کردار نه لوبوي نو د نورو سیاسي ګوندونو سره به په شریکه په احتجاجونو لاس پورې کوي. لدیره د پارلمان غړی حاجی هدایت الله خان وایي چې په تیرو وختونو کې د عوامي نشتل ګوند حکومت د خپلو اتحادیانو په مرسته مرکزی حکومت قانع کړی وو چې د صوبې حق ورکي، خو د هغې نه وروستو په دغه لړ کې څه عملي ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړی وایي د دې بېغورۍ له کبله د صوبې د ولس سره ډېر ظلم روان دی.
او پښتون څو حکومت لا او به موږ ته ویل تاسو به کال په کال باندې 10000 روپۍ موږ تاسو ته ورکړو. دا نه راځي کې راځي کوم چې 345 سره په وخت کې دی مخایو نو هغه د وسه پورې بیا دې بیا دې زموږ حکومت لا نو بل دې بیا ته پوښتنه نه وکړي اوس پای کې بیا خبره شروع ده نو کوم حد پورې کیږي نه کیږي څو پرسنټ کې خبره خامخاتو ته
خو حکومت دغه تور نه ردوي او وایي چې په روان کال کې ورته مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې 11 بلین روپۍ ورکړي دي او نور پنګې هم را روانې دي. په دغه اړه د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د مرکزی حکومت سره مشورې روانې دي او دا ستونزه به زر هوار شي.
خبر خو بداس نشته چې لکه پینڈنسی پینڈنسی دا هغه کلیئر کوي راته کا څنګه چې ګوره ملکی معاشي حالت ټکیږي نو ورسره ورسره زموږ ریلیزم سی واقعي ډیډ لاک پکې نشته که چې لکه ډیډ لاک کرنٹ هم راکوي او ورسره آؤټسټینډینګ هم راکوي کل په زموږ ڈی پی ڈیولپمنٹ بجټ کوم ډیری تاسو وګورئ لو شیډینګ هغه ځای کې رېټ کم دی لاس الحمدلله نور خو د 18 غنټې نه 2 غنټو لو شیډینګ راغلی یو غنټې راغلی دی خبر دار زمگا حکومت پاکی بالکل سے کئی زبرم زمگا حکومت تے دل تا مزم حکومت تے اور زمگا باقی دا پا انڈرسٹینڈنگ دیو بل سرا
د یادونه وردا چې دا وخت خیبر پښتونخوا صوبا د ترهګرۍ قدرتي افتونو پوځي عملیاتو او بجلی د نشتوالي له کبله د یو شمیر ستونزو سره مخ ته او مالی مرستو ته اړتیا لري خو تر اوسه د تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی او صوبایي حکومتونه د بجلی د خالص منافع په سر د راولاړ شوي اختلاف په هوارولو کې نه دي بریالي شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
دا خیبر د تیرا میدان او کورمې ترمنځ د گاډو د تګ راتګ لپاره په لوزه کدره کې جوړ شوی پخوانی پل مات شوی. د تیرا میدان اوسیدونکي وایي چې کورمې ورته ډیره لنډه پریوزي او د دغه پل لاره به د سدې بازار نه خوراکي شیان تیرا میدان ته راوړل خو اوس مکمل خراب شوی او خلک پرې تګ راتګ نشي کولی. دوی وایي چې ناروغان د سدې کلینیکونو ته د علاج لپاره نشي ورتلی. دوی زر د دغه پل د جوړېدو غوښتنه کوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په دې مسله خپل لوړپوړي چارواکي خبر کړي او د دغه ستونزې حل برو باسي. نور تفصيل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر لری پرتی سیمی تیرا میدان وګړي وای چې هلته امرزو کلی لوزکه درکی د کورم سر په پوله یو لوی پل مات شوی او اوس پرې گاڑی تګ را تګ نشي کولای. د تیرا میدان د بر کمبر خیلو نورنګ پرې دای مشال ریډیو ته وای
دغه الوکې چې پزراو ابودیدو دا خلک خوراکي مواد پروت وغیرہ سبزی چې څومره ګوړه چینی دا شینې دا ټول د دغه کورمې سده بازار نه وروړي. اوس د پل مو چې وای د سټېمو پیر خلکو په خپل خوري مهنت تختې په ولګولې وغیرہ خو اوس خل مجبور شول اغاشای کنیوب په تختې کنیوب نشولې. نو دلته چې کوم دا یو سړب د خیبر خال پروتې په بل سړ باندې د زیرا کورم خال پروتې چې په کوم سوزی ا دغه خلکو وسره رښتې دغه خلکو وسره نوستا پوستا او دا په ټولو سترتي وروځي خو د دغ پلې لو د مونګل یار باندو مکمله چې ویرم ګوډي وداري و دلم ګوډي وداري.
نور شریف اپریده وای د تیرا میدان ناروغان هم په دې پل باندې کورمې کلینیکونو ته زیرا زی خوښ شي مات شوی علاج لپاره پرې سدې ته نشي ورتلای.
خلکو سره بیمورون دي او وړوکي ماشومان وي زنانه وي یغه طرف اندغه پیر ګوډي روشي دغه طرف اندغه پیر ګوډي روشي خو دغه پل مات شوی رنو د ګوډي لار ټوله بند شوی رو مې ربونی راوکړی شي چې په دا باندې زر تر زر کور چالو شي.
د باډي او تیرام رستيال کمشنر نیک محمد بنگش وایي چې مونږ په دې مسله باندې د خیبر ډیپټي کمشنر خبر کړای او دوی به د کورمې ډیپټي کمشنر سره پرې رابطه وکړي او د دې مستقل حل لپاره د کورمې نه تیرا بر کمبرخیل پورې په یو نوي سړک جوړولو باندې کار پیل شوی او دې سره به د دغې سیمې د خلکو د ستونزو په مستقله توګه هوار شي.
ډي سي صاحب ته ما په کې رپورټ کړ. ډي سي صاحب انشاءالله ڈی سی اور کورم تب حکم دی پکیا لیٹر کڑے بھی یا وہ سارا خبر کڑی بھی تیرا خیبر تو حکم دی بر کمر خیل تا مخل آگ طرف نہ چیتا یو روڈ آلریڈی حکم دی کنا انڈر کنسٹرکشن شوریدہ یا وہ شوری کی گی نداشے پاگ کے آلریڈی شتا
تیرا میدان د پیخور نہ پخواو شا سل کلو میٹر فاصلہ باندی پرتا غریزا زنگلونو ڈکا سی مدا کورمی او رگزو او دا افغانستان نگرار سرائی پولی لگی دلی. تیرا میدان کې د پردی کوم کمرخیل ملک دین خیل زخه خیل ادم خیل بر کمبر خیل او شلو بر کمبر خیل قبیلی آبادی دي او یوه اندازې مطابق آبادی د 3 لک نفوس نه پورته شوی او رجسٹر روټ یې سبان باندې شپېته زره دی. هلته په 2018 کې پوځي عملیات سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته په څلور لارو کې د موټرو خپل سر وډو نه یوازې ښاري نظام خراب کړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته یې ګڼې ستونزې هم راولاړې کړي. دوی له چارواکو غواړي چې د خپل سر اډو مخه ونیسي. د ننګرهار د ترانسپورټ ریاست چارواکي وایي چې د دې مخنیوي مقصد لپاره ولایتي ادارې کمیشن ټاکلی چې په نږدې ورځو کې به مقرر شو ځایونو ته انتقال کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي لکلونو رئیس لا هم په دې ښار کې د خپل سر او اډو ستونزه نه ده حل شوې. دوی شکایت کوي چې د ښار په څلور لارو او نورو عامه ځایونو کې د خپل سر او اډو له امله نه یوازې ښاري بې نظمي رامنځته شوې، بلکې عام ولس هم له ستونزو سره مخ کړی دی. د جلال آباد ښار یو تن دولتي مامور سید اساق وایي د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی چې پلي ورځنۍ چارې په سمه توګه سرته ورسوي.
ټول لارې بندې دي، د ترافیک په مخ دا ټول لارې دا رکشي وګوره ټول لارې بندې کړي دي او په مرور زمان سره مو خپل دندې ته نشو رسېدلی. هلته جزو غیر حاضري کو نور مشکلات هم زیات دي.
د سرود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د ډېرې ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی چې ناروغان پر وخت روغتون ته ورسوي.
بله ورځ مې مریض راچولی و او په دو سړکه کې ډېره سخته لاره بنده وه او دوه ساعته یو نیم ساعت ولاړو منتها چې تر دې حاله پورې چې هغه مریض جزل کدن په حالات کې شو.
له اوږدو کلونو راهیسې د جلال آباد ښار په څنډو کې د تورخم او کابل او همدارنګه د ولسوالیو لپاره اډو ته ځایونه بیل شوي، خو اوس هم د جلال آباد ښار په تلاشۍ څلور لارې کې د تورخم او په مخابراتو څلور لارې کې د کابل اډې شته دی. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عبدالصمد وایي چې حکومت ته پکار دی چې خپل سری اډې ټاکل شو ځایونو ته انتقال کړي.
دوی ته باید خپل ځایونه وټاکي او تر څو له هماغه ځایه په ډېر اسانۍ سره خپل سوارلۍ جګه کړي.
د ننګرهار د ترانسپورټ رئیس محمد عارف هم په جلال آباد ښار کې د خپل سر وډو شتوالی مني او وایي هڅه یې پیل کړي چې د ښار له واټونو خپل سری فعال اډې لرې کړي.
ولایت مقام په هدایت باندې یو کمیشن تشکیل شوی دی. انشاءالله قریب به موږ د موجوده اډو ارزونه شروع کړو. ښاري اطرافي ولایتي موټرو تمځایونو لپاره به انشاءالله موږ مناسب ځایونه انتخاب کړو.
د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د مسؤولو ادارو له لوري د موانعو ایښودل، خپل سر اډې او د ترافیکي اصولو نه مراعات کول هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې په دې ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه مخ په زیاتېدو ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا د فرخنده اسد نوور.
چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس او خطو په پیخه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر ویش کسان وژل شوي دي. د سیمې د انتظامی او پولیس چارواکو تر مخه 15 کسان د حادثې په ځای کې مړه شوي او نور په نږدې روغتونونو کې ساه ورکړي ده. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس د جون 11 پر سهار د خوزدار په کرخ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزاره د سیند صوبې دادو ښار ته په لاره و چې واوښت. دا زیارت کوونکي دغلته کلني ورسته ورغلي وو او وروسته بیرته روان وو. د پاکستان وفاقي حکومت نن د روان مالی کال بجټ قومي سملې ته وړاندې کوي. دا وخت په قومي سملې کې د بجټ غونډه روانه ده. د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د 2020 او 2021 مالی کال بجټ وړاندې کوي. شوکت ترین په خپل وینا کې ویل چې د بجټ ټول حجم 8 ټریلیون روپۍ دی. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 900 ارب روپۍ خوندل شوې دي. بلخوا په قومي سملې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي په احتجاج دي. دوی وايي حکومت په هیواد کې ګرانی زیاته کړې ده، خو شوکت ترین په خپل بنا کې وای حکومت یو لسدوست بجټ راوړی دی. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې کورونا وایرس نه وصل به کسان نشو دي. د پاکستان د روغتیا څنګه د پانی تر مخه د غوارس په تیر سره رښتو ساتونکو کې دیار لسو او درې کسان مهلي شي. دا ډول په دې هواد کې د کورونا وایرس په هلو کسانو ټول شمیر نه لک او سباندې هڅه ډیر شو ضرورت رسیدلې دي. د افغانستان د تخار ځای چارواکي وای نن د جون پر یو لسمه طالبانو د تخار ولایت یو بل مهمه ضلعه د تیر شپې د سخت جګړو وروسته قبضه کړی ده. د تخار د ولایتي شورا درو غړو ویلي چې په ستراتیژیکي توګه مهمه د اشکمش په ولسوالۍ کې د حکومت ضد وسوالو سره پنخته کې د حکومتي عسکرو سره وسلې ختم شوې او وسوالو په دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ. اشکمش د سلورو نور ولسوالیو سره تړلې سیمه ده. اوس دغه ولسوالیو ته هم د موجوده صورتحال له وجې خطر پیښ شوی دی. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یوې کاچاقي شبکې پر غړو بندیزونه لګولي دي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو غورځنګ ته د میلیونونو ډالرو ګټه رسېږي. لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د پروګرامونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه واړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.